دوستانو زموږ پرونه په همدې ځای لس پیلېږي. خبری مجله پیلو له ستار فروغ نه مننه کوو. په تیر خبری ساعت کې در سره وو. په روانه خبری مجله کې به واورې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي او د طالبانو د رژیم یو شمېر پخواني چارواکي وایي کومه غونډه چې نن د سولې په اړه په ناروې کې جوړه شوې له مخکینیو غیر رسمي غونډو سره توپیر لري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او طالبانو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. خو پیل له خبرونو کوو. جان خاله کوزی د افغانستان او نړۍ خبرونه تر اوري.
د افغانستان جمهور رئیس وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې نه وي. مشرانو جرګې له افغان حکومت ته وغوښتل چې له ګاونډیو هیوادو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. او په پاکستان کې لږ تر لږه نور وطنه اعدام شول. پوره خبرونه واورې. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي هغه هیواد ثبات ته نه رسیږي چې د قانون حاکمیت پکې موجود نه وي. جمهور رئیس غنی نن د نوو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید د افغانستان ریښتینی استازیتوب وکړي.
تعادل د درې قواوو اساسي او ضروري ده، او عدلي او قضایي قوه او مخصوصا محاکم او ستره محکمه باید د افغانستان بهترین استازي او نمایندګان.
ښاغلی غني وویل له فساد سره مبارزه په خاص ډول د افغانستان په قضایي سیستم کې د ده له کاري لومړیتوبونو څخه ده. د افغانستان مشرانو جرګې له افغان حکومت ته وغوښتل چې ډېر ژر باید له ګاونډیو هیوادونو سره خپله سیاسي کړنلاره روښانه کړي. سناتورانو نن تر ډېره حده د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د مداخلې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې جرګې مشر فضل هادي مسلمیار هم له حکومت نه وغوښتل چې په دې اړه باید جدي اقدام وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه ورکړل شوي چې طالبان هڅه کوي په ایران کې یو دفتر پرانیزي. دغه راز د یو شمېر بهرنیو رسنیو د راپورونو له مخې ایران هڅه کوي چې د طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې د داعش ډله وځپي. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان له ولسي جرګې نه وغوښتل چې د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه معرفي شوې مېرمنې ته د باور رای ورکړي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې مشري الزیرا سیګینبایوا نن یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د افغان حکومت د دې اقدام ستاینه وکړه.
موږ ډیر خوشحاله یو له دې پریکړې او وړ انتخاب څخه چې افغان ولسمشر وکړ، او د افغانستان له پارلمان څخه هم غواړو چې دې میرمنې ته د باور رای ورکړي. زموږ غوښتنه هم د ملي وحدت له حکومت څخه دا وه چې یوه ښځه باید د سترې محکمې د عالي شورا د غړي په توګه وټاکي.
جمهور رئیس غنی څو ورځې وړاندې انیسا رسولی د سترې محکمې د عالي شورا د لومړنۍ ښځینه غړي په توګه معرفي کړه. دا شورا نهه غړي لري. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان لږ تر لږه وطنه چې د قتل په جرم محکوم شوي و د روژې له رسېدو مخکې اعدام کړل. پاکستاني چارواکو ویل د تېر ډسمبر میاشتې، یعنې له هغه وخته چې په اعدام باندې لګول شوی مهلت لرې شوی، تر اوسه 160 کسان اعدام شوي. پاکستانی چارواکي وایي د روژې میاشت کې به څوک نه اعدامېږي. دا وروستي اعدامونه د پنجاب ولایت په لاهور، فیصل آباد او ګجرات ښارونو کې شوي دي. اروپایي اتحادیې ملګرو ملتونو د بشري حقونو ډلو له اسلام آباد نه غوښتي چې په اعدامونو دې بېرته مهلت جاري کړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنسټي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې شاوخوا 8000 بندیان اعدام ته برابر شوي دي. د مصر یوې محکمې پخوانی جمهور رئیس محمد مرسی له بهرنیو ډلو سره د تړاو په قضیه کې د عمري بند په سزا محکوم کړ. په مصر کې د عمري بند سزا 15 کاله ده. په بهرنیو ډلو کې د فلسطین حماس ډله، د لبنان حزب الله او ایران شامل دي. د قاهرې محکمې د غراز نور 14 تنه چې اکثر د اخوان المسلمین ډلې غړي دي، د 2015 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې بهر ته د پټو اسنادو د استولو په جرم محکوم کړل. د مصر پوځ 13 کلن مرسی چې د مصر لومړنی منتخب جمهور رئیس و، د 2013 کال جولای میاشت کې له سترو مظاهرو وروسته لرې کړ. نوموړی د مهال د شخړو راپارولو په جرم په 40 کاله بند محکوم شوی او په بندي دی. په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکه وایي د دوی مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شوی. په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې یو جکپوړي مشر خالد بطارفی نن د انټرنیټ له لارې بیان کې ویل ناصر الوحایشي د القاعده شبکې له دوو نورو غړو سره یو ځای د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. بطارفی وویل په عرب ټاپو وزمه کې القاعده شبکې د الوحایشي پر ځای قاسم الرایمی د نوي پوځي مشر په توګه ټاکلی دی. د یمن د ملي امنیت دوه چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویلي وو الوحایشي چې یو وخت اسامه ابن لادن ته ډېر نږدې کس و، د جون په 12 په حضرموت سیمه کې ووژل شو. الوحایشي له ایمن الزواهری وروسته د القاعده شبکې دوهمه درجه مشر او د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د غوښتل شوو کسانو په لیست کې و. ملګری ملتونه وایي په دې وروستیو اونیو کې شاوخوا 23,000 کسان د سوریې په شمال کې د جګړو له امله ترکیې ته اوښتي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالي کمشنر ویان ویلیامز شپندلر نن په جنیوا کې وویل ترکی چارواکي وایي چې د مهاجرو زیات شمېر د سرحدي ښار تال ابیاد اوسیدونکي دي. دا مهم ښار د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې و او د دوشنبې په ورځ کوردي جنګیالیو بیرته ونیوه. شپندلر زیاته کړه 2,103 تنه عراقیان له موسل، رمادي او فلوجه ښارونو څخه هم ترکیې ته مهاجر شوي دي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په ایران باندې د لګول شوو بندیزونو لرې کول لږ تر لږه د یوې میاشتې لپاره وځنډوي. چارواکي وایي امنیت شورا غواړي د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د ایران د شوي توافق له مخې د بندیزونو د لرې کولو په ځنډولو سره د امریکا کانګرس ته د لومړي اقدام فرصت ورکړي. لویدیځ چارواکي وایي د دې پرېکړې ځنډول یوه سیاسي اړتیا ده او دا ځکه د متحده ایالاتو کانګرس چې د جمهوریت غوښتونکي ګوند وکیلان پکې اکثریت لري او له ایران سره د موافقې په ځینو برخو انتقادونه کوي غواړي لومړی عمل وکړي. خو داسې ښکاري چې ایران د دې ځنډ منلو په برخه کې زړه نازړه دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما شاوخوا یوه میاشت مخکې هغه قانون توشح کړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرېکړې صلاحیت کانګرس ته ورکوي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنه مولا ازادي راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. دا افغانستان د سولې علي شورا مسولین او د طالبانو د رژیم یو شمیر پخانی چارواکي وایي کومه غونډه چې نن د سولې په اړه په ناروې کې جوړه شوې له مخکینیو غیر رسمي غونډو څخه توپیر لري. دا چې توپیر یې په څه کې دی په دې اړه رپورټ دراوړو. همدارنګه به دا واورئ چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او د طالبانو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې په راتلونکي کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همداراز به د اوسني حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په دې اړه رپورټ لرو. له دې مهم خبرو چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمن له دې اړخه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. همدارنګه به په سیمې او نړۍ په رپورټونو کې واورئ چې د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د افراطي سخت دریځو پر روزنه تورنې دي بندې کړي. د اوکراین په ختیځ کې شاوخوا 1500 کسانو لاریون وکړه او له جلا غوښتونکو یې غوښتنه وکړه چې د استوګنې له ځایونو وسلې لرې کړي. دا د ازادي راډیو دا د افغانستان د سولې علي شورا چارواکي او د طالبانو د رژیم یو شمیر پخانی چارواکي وایي کومه غونډه چې نن د سولې په اړه په ناروې کې جوړه شوې له مخکینیو غیر رسمي غونډو څخه توپیر لري. دا چې توپیر یې په څه کې دی د قسیم سولمل په رپورټ کې جزئیات اورو.
د سولې په اړه په ناروې کې د جوړې شوې غیر رسمي غونډې نتیجې ته امیدواري زیاته شوې او تمه کېږي چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي په یاد غونډه کې د حکومت له لوري د لیږل شوي پلاوي ترکیب ته پخوا په پرتله متفاوته بولي او وایي چې دا ناسته به بین الافغاني خبرو ته زمینه آماده کړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سیشن په ورځ ازادي ریډیو ته ویل چې د اصولو د غونډې ګډونوال له زیاتو صلاحیتونو برخمن دي. شغلی قاسمیار وایي موږ کولی سو دا غونډه د ګډون کوونکو د ترکیب له مخې متفاوت وبولو. د غرض له دې مخکې هم د سولې په اړه ځینې غیر رسمي غونډې او خبرې سوي. له دې ښکاري چې د سولې غیر رسمي غونډې او خبرې ورو ورو پوخوالي ته رسېږي. د ناروې دا غونډه به ښه فرصت وي چې دواړه خواوې خپل دریځونه ووایي او د رسمي خبرو پیل ته زمینه برابره سي. د سولې په اړه دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه نن د ناروې په مرکز اوسلو کې جوړه شوې ده. په دغه غونډه کې د حکومت په استازیتوب د اجرایي ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په مشرۍ یو پلاوی ګډون کړی دی. د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال محمد یونس قانوني، د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی، د پخواني حکومت د کابینې دوه غړي انوار الحق هدي او حسن بانو غزنفر او د غرض د سولې د عالي شورا د دارالانشا د ریاست مرستیال د غونډې له نورو ګډونوالو څخه دي. په ورته وخت کې راپورونه وایي چې په دغه غونډه کې د طالبانو د پلاوی مشري سید طیب آقا او شیر محمد عباس ستانکزی کوي. په همدې حال کې د طالبانو د رژیم ځینې چارواکي هم د اوسلو غونډه د سولې په اړه تر مخکینیو جوړو سوو غونډو متفاوت ګڼي. سید اکبر آغا چې د طالبانو د رژیم یو چارواکی دی وایي دا ځل د طالبانو د پلاوی ګډون هم د پخوا په پرتله متفاوته او امید بخښونکی دی.
زه خپل امیدوار په دې یم چې د بل طرف سم د کمیسیون هغه غړي دي چې پخوا یې په نورو غونډو کې اشتراک نه و کړی، لکه دویم هغه دی. نو زه فکر کوم چې دا به یو اندازه امید ورته چې د افغانستان موضوع دی د شی خواته وي او پایدمنه دي.
له دې مخکې په دوبۍ، چین، قطر او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د بیلابیلو افغاني پلاو او طالب استازو ترمنځ د سولې په اړه غیر رسمي غونډې جوړې شوې دي. که څه هم د سولې د شورا او د ولسي جرګې غړي دا ډول غیر رسمي خبرې ډېر ګټورې نه بولي، خو د سولې رسمي مذاکراتو ته د زمینې د برابرولو لپاره مهم ګڼي. خو هغه څه چې د افغانستان خلک تمه لري هغه دا دی چې دا ډول خبرې په هیواد کې دایمي سوله راولي او جګړو ته د پای ټکی کېږدي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دا افغانستان د مشرانو جرګې غړي د افغانستان په چارو کې د ایران د مداخلې او طالبانو سره د دې هیواد د همکارۍ په اړه اندېښمن دي. په اړه به تفصیل د اجمل تورمان په ریپورت کې واورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي طالبانو سره د ایران د همکارۍ او د افغانستان په کورنیو چارو کې د دغه هیواد لاسوهنه د پاکستان تر لاسوهنې خطرناک ګڼي. د مشرانو جرګې غړو د سه‌شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې پاکستان له ډیرو کلونو را په دې خوا د افغانستان په داخلي چارو کې مداخله کوي، خو اوس ایران هم هڅه کوي چې دغه هیواد له جدي ستونزو سره مخ کړي. د دغه جرګې رئیس فضل هادي مستمیار له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو په وړاندې خپل سیاست روښانه او د دوی د مداخلې مخنیوی وکړي.
د طالبانو سره اوس همکاري شروع کړې ده په خوانو غونډیانو. زه دقیق معلومات نه لرم، واقعا د تشویش وړ ده. یو ځل بیا حکومت ته خواهش کوو چې دوی باید د خپلو غونډیانو سره د خو تعلقاتو تر څنګ خپل خاتمه شخه معلوم کړي چې دوی په چارو کې مونږ کلاس وهنه نه کوو، زموږ په چارو کې څوک کلاس وهنه نه کوي.
دا په داسې حال کې چې د وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې څه موده مخکې راپور ورکړی و چې ایران له طالبانو ملاتړ کوي او په دې توګه غواړي چې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو مخه ونیسي. دغه شان د ترکیې خبري آژانس اناتولي هم خبر ورکړی چې طالبانو له ایرانی چارواکو وغوښتل چې په نوموړي هیواد کې دوی ته سیاسي دفتر جوړ کړي. ویل کېږي دغه وړاندیز د طالبانو د هغه پلاوي لخوا شوی چې تیره میاشت له قطر نه ایران ته تللی و. یو شمېر سناتوران وایي چې د طالبانو سره د ایران همکاري د هیواد د امنیت لپاره یو جدي ګواښ دی. په عین حال کې د حکومت اجرایه ریاست وایي طالبانو سره د ایران د همکارۍ مسله په جدي ډول څېړي. د اجرایه ریاست د وایي مرستیال جاوید فیصل ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له ایران او پاکستان نه وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره له همکارۍ د لاس واخلي.
د افغانستان له وسلوالو مخالفینو څخه د ایران د ملاتړ مسله څېړل کیږي. حکومت په دې کار بوخت دی، خو په ټوله کې افغان حکومت چې کومه تمه له خپلو دواړو ګاونډیانو لري هغه دا ده چې دواړه هیوادونه د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ وکړي او طالبانو سره د همکارۍ لاس واخلي.
تر دې د مخه عامو خلکو او د ملي شورا غړو د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان د لاسوهنې په اړه اندېښنه ښکاره کړې. ویلي دي چې د پاکستان د مداخلې له وجې په دغه هیواد کې سوله او ثبات نشي ټینګېدلی. په عین حال کې کارپوهان ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ګاونډیانو په ځانګړي ډول د ایران او پاکستان د مداخلې مخه ونیسي او پرې نږدي چې د دوی د لاسوهنې له امله په افغانستان کې د ناامنیو لمن پراخه شي.
بلخه د افغانستان په خانه ولسمشر حامد کرزی وایي چې پراتلونکو کې به د ولسمشرۍ لپاره ځان نه کاندیدوي او همدارس به د اوسنی حکومت په چارو کې لاسوهنه نه کوي. په داسې حال کې چې ښاغلی کرزی وایي چې نه غواړي د اوسنی ولسمشر اشرف غنی پر حکومت انتقاد وکړي، د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د ملي امنیت ریاست ترمنځ تفاهم لیک په اړه پالنی توګه انتقادونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر ناورو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی به د 2019 کال د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتو کې د کاندید په توګه برخه نه اخلي. دا خبره شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د یک شنبه په ورځ کړې ده. شاغلی کرزی زیاته کړې ده چې د خپل ولسمشرۍ دوره یې تیره کړې ده او غواړي افغانستان له بیلو نظریو سره ځوان مشران ولري. د افغانستان اساسي قانون وایي چې هیڅ ولسمشر نسی کولای تر دوه ځلې زیات ولسمشر سي. ځینې کارپوهان د اساسي قانون دا ټکی داسې تعبیروي چې ګواکې ولسمشر نسی کولای درې پرله پسې دورې حکومت وکړي. د ولسي جرګې غړي شکریه بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د بیرته سیاسي قدرت د اخیستو لپاره چمتووالی نه دی ښودلی، ځکه چې اکثر سیاسیون ورنه هیله وکړله، ژمنه یې وغوښتله چې تاسو به دوی پرېږدئ چې خپل کار مخته بوځي او په سیاست کې نور به نه ځلېږي، یعنی وروسته دینه که چېرې انتخابات کېږي په ریاست جمهوریت کې به دوی نه ودرېږي. مګر دا په دې معنا باندې نه ده چې ولسمشر کرزی د افغان په صفت باندې خپل ټول سیاسي فکر او نظر د ځان سره خوندي وساتي. هر افغان حق لري چې د قانون پر اساس باندې خپل سیاسي نظر، خپل سیاسي فکر خلکو سره شریک.
پخوانی ولسمشر همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د اوسني حکومت په کارونو کې بلاس نه وهي، خو کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک سو، پخوانی ولسمشر حامد کرزي یو اعلامیه خپره کړه چې پکې یې د افغان حکومت غوښتنه کړې وه چې دا تفاهم لیک باید له منځه یوسي. شاغلی کرزی نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په دې باور دی چې د پاکستان استخباراتي اداره اوس هم د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او دی نه غواړي چې د دې تفاهم لیک ملاتړ وکړي ځکه چې دی سوله غواړي. میرمن بارکزی وایي د پخواني ولسمشر په حیث او له دې کبله چې شاغلی کرزی د افغانستان ګاونډي په ښه توګه پیژني باید په دې اړه ورسره مشوره سوي وای. میرمن بارکزی زیاتوي
همکاري او یا مشوره بنا ورکوي. مونږ وګورو نه غواړو ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی نن هم د افغانستان په سیاست کې ستره ونډه لري.
میرمن بارکزی زیاتوي چې له پاکستان سره د تفاهم لیک په اړه نه یوازې شاغلی کرزی انتقاد کاوه بلکې ګڼ شمېر نور افغانانو هم اندېښنه درلوده. شاغلی حامد کرزی همداراز نیویورک ټایمز ورځپاڼې ته د خپلې دورې په وروستیو کلونو کې له واشنگتن سره د اختلافاتو په اړه ویلي، له امریکا سره د ځینې کارونو لکه د شپې لخوا د امریکا د نظامي عملیاتو او د امریکا په هوایي حملو کې د ملکي کسانو د وژل کېدو پر سر پر اختلافاتو سربېره د امریکا خلکو ته زیات احترام لري او منندوی دی چې دغه هیواد د دو دوو ورونو په ګډون ډیرو افغانانو ته ځای ورکړی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. اوس همزو د کابل سټوډیو ته نن ولسمشر اشرف غنی وروسته لدی چې وبخینن ولسمشر غنی وویل لدی وروسته به د هیواد د عدلي او قضایي نظام اصلاح ته ډیر پام وشي. ولسمشر غنی نن د نوو قاضیانو د لوړی په مراسمو کې وویل هغه هیواد ثبات ته رسیږي چې خلک یې پر عدلي او قضایي سیستم اعتبار ولري. په ورته وخت کې د حقوقي چارو افغان کارپوهان د ولسمشر لدی اقدام نه هرکلی کوي، وایي چې په عدلي او قضایي ادارو کې د اصلاحاتو راوستل ډیر اړین دي. دوستانو په دې اړه به جزئیات وروسته درته وړاندې کوو. وس یو بل رپورټ تر اوسه وغدا دی چې ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې په پراخه کچه جنسیتي تبعیض شته او افغان میرمن له دې اړخه لږ ګڼو ستونزو سره مخ دي. په افغانستان کې د ښځو په چارو کې د ملګرو ملتونو مسؤلی الزیرا سنگبایووا د سه شنبې په ورځ په کابل کې ویغونډې ته د وینا پر مهال ویل دا اړینه ده څو نارینه په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو ملاتړ وکړي. قاسم سولمل او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې د ښځو له حقونو څخه د ملاتړ د هڅو په دوام ملګري ملتونه اوس له نارینه وغواړي څو په دغه برخه کې له افغان میرمنو سره همکاري وکړي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د هی فار شی په نوم کمپاین پیل کړ چې هدف یې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د نارینهو هڅول دي. د افغانستان لپاره د ملګري ملتونو د ښځو د چارو رئیس الزیرا سنگبایووا خبریالانو ته د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې افغان نارینه د دغه کمپاین د بریالیتوب لپاره همکاري وکړي.
It's a movement that brings together men and women.
دا یو داسې حرکت دی چې ښځې او نارینه د جنسیت د برابرۍ لپاره کار کولو ته هڅوي. دا حرکت موږ نن په افغانستان کې پیل کړ او موږ هیله من یو چې د نن د غونډې او د رسنۍ له لارې به دا پیغام د افغانستان ټولو نارینهو ته ورسیږي سو په کې خپل نمونه ثبت کړي.
هی فار شی یو نړیوال کمپاین دی چې په 2014 میلادي کال کې د ملګر ملتونو د عمومي منشي لخوا پرانستل سو او هدف یې په نړۍ کې د جنسیتي مساواتو او د ښځو له حقونو څخه د 1 میلیارد نارینه او د ملاتړ راجلبول دی. په افغانستان کې په تیرو نږدې 14 کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره زیاتې هڅې وسوې، خو له دې سره سره بیا هم د هیواد د ښځو د ژوند کولو لپاره د نړۍ د تر ټولو بدو 10 هیوادونو څخه یو دی. په دغه هیواد کې له ښځو سره د تاوتریخوالي یو له تر ټولو ناوړه مواردو څخه د فرخوندی قضیه ګڼل سوی چې په کابل کې د قهرجن خلکو له لوري وژل سو. خو د افغانستان په لری پروتو سیمو کې بیا شدې تقریبا هر ورځ د تاوتریخوالي له بیلابیل ډولونو سره مخامخ دي. د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي دا مهمه ده څو د ښځو د حقونو په برخه کې فعال دولتي او غیر دولتي ادارې لری سیمو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي.
نذیر احمد احمدزی د سیشن بیپرز یاد غونډی ته د وینا پر مهال په ځنګړی توګه ل نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په لرو سیمو کې د دې ستونزې د هواري لپاره خپل مرستې ګړندۍ کړي.
په افغانستان کې مېرمنې اوس هم د خورا ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. اړینه ده چې د هغوی لپاره په دغه برخه کې نړیواله ټولنه خپلې مرستې وکړي یا یې ګړندۍ کړي. د بشري حقوقو د کمیسیون فعالیتونه د جندر په برخه کې باید په کلیو بانډو کې هم صورت ونیسي.
په همدې حل کې د ولسی جرګې بل غړی فرخنده زهرا نادری وای په تیرو شاوخوا دیارلس کلونو کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره شوې هڅې ځکه ناکامې وې چې نارینه ته پکې ګډون نه ورکړل سوی. دا وای که په افغاني ټولنه کې دا ډول هڅې یوازې پر ښځو متمرکز سي نو نه یوازې دا چې ښه نتیجه به ترې وانخیستل سي بلکې د پخوا په پرتله به د ښځو په وړاندې د نارینه لا زیات منفي لیدلوری راوپارول سي.
وسمه خلې د چبل ریپورت تور شو باید وای چې افغانستان له کمبودیا څخه د فوټبال نننې مسابقه ګټلې. افغانستان کمبودیا ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماته ورکړې ده. وسم ریپورت راخلو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وای چې لدی وروسته به د هواد د عدلی او قضایي نظام اصلاح ته ډیر پام وشي. ولسمشر غنی نن د نو قاضیانو د لوړې په مراسمو کې ویل هغه هواد سبا ترسیږي چې خلک یې پر عدلی او قضایي سیستم اعتبار ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم باندې تل د فساد لامل انتقادونه کیږي، ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې په یاد سیستم کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره به کار وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبې په ورځ د نوي قاضیانو د لوړې په مراسمو کې وویل له فساد سره مبارزه په ځانګړي ډول د افغانستان په قضایي سیستم کې د دې له کاري لومړیتوبونو څخه ده.
هغه خاورې کې چې عدالت نه وي هلته ثبات نشته. نو ځکه تاسی باندې اعتبار د افغانستان قضا باندې اعتبار د افغانستان نظام باندې اعتبار هغه مملکت کې چې د قانون حاکمیت وجود ونه لري هغه مملکت ثبات نه رسي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانو کې د پراخ فساد له امله خلک خپلې ستونزې او دعوې د حل لپاره وسلوالو طالبانو ته وړي. ولسمشر د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانو کې د فساد ستونزې مني او وایي په هغه نظام کې چې قضایي او عدلي سیستم پاک وي خلک په نظام اعتبار کوي چې دا کار د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د ولسمشر له دې اقدام نه هرکلی کوي او وایي اړینه ده چې د افغانستان په عدلي او قضایي سیستم کې پراخ اصلاحات راشي. د حقوقي چارو کارپوه کبیر انجبر ازادي راډیو ته وویل په عدلي او قضایي نظام کې که اصلاحات راشي په یادو بنسټونو کې به د فساد له مخنیوي سره مرسته وکړي او ښې حکومتوالۍ ته به لاره هواره کړي.
که په عدلي او قضایي ارګانو کې اصلاحات رانه اصل موږ نه شو کولای چې یو ښه حکومتداري ولرو او موږ نشو کولای چې فساد له منځه یوسو. او که په قضا کې اصلاحات رانیسي او یو ښه سیستم د قضایي ایجاد نیسي زه فکر کوم چې ټول دغه پروګرامونه او برنامې د رئیس جمهور چې غواړي چې یو ښه حکومتداري راوړي او فساد له منځه یوسي هغه ټول په خبرو کې پاتې کیږي او هیڅ وخت کې په عمل کې هغه تحقق نه پیدا کیږي.
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د افغانستان په عدلي او قضایي ارګانو باندې خپلې حملې زیاتې کړي چې تر ټولو وروستۍ پیښې د عدلي وزارت د موټرو په پارکینګ باندې موټر بم انتحاري حمله وه.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدل شي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نهایي موافقې لپاره ټاکل شوی ضربالاجل ته څه باندې 2 اونۍ پاتې دي، پر ایراني مرکچیانو د انتقادونو له هغوی څخه د ملاتړ لړۍ پراخه شوې ده. یو شمېر ایراني سیاستوال او مذهبي مشران دا مرکچیان د هیواد له ملي ګټو د دفاع کوونکي بولي او ځینې نور بیا د خاینانو په نوم یادوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات دروري.
په یمن کې د القاعده شبکې څنګوای د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په یو بریټ کې د دې ډلې مشر ناصر الوحیشی وشل شوی او قاسم اریمی د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. خالد باطرفی چې ویل کېږي په یمن کې د القاعده مهم غړی دی ویلي چې د الوحیشی له وشل کېدو وروسته د دې ډلې غړو په خپلو کې غونډه وکړه او اریمی ته یې د مشرې چارې وسپارلې. الوحیشی چې د القاعده شبکې له پخواني مشر اسامه بن لادن سره ډېر نږدې و د دې شبکې دوهم نمبر مشر هم بلل کېده. الوحیشی پر متحده ایالاتو زیات بریدونه پلان کړی وو او په 2009 کال کې د امریکا د یو سوداګریزي الوتکې د منفجرولو هڅه هم کړې وه. سی این این تلویزیون خبر ورکړو چې الوهی شي تیره جمعه د یمن په حضر الموت سیمه کې وچل شوی، خو د جرمني خبری آژانس وایي چې نوموړی د یمن په جنوب ختیځ موکلا ښار کې د بی پیلوټ الوتکې ښکار شوی دی. د متحده ایالاتو حکومت د ناصر الوهی شي د نیولو او یا وژلو لپاره $10 میلیونه جایزه ایښې وه. الوهی شي په 1990 کال کې هغه مهال چې نوموړی په افغانستان کې د القاعده شبکې د الفاروق نومې روزنیز کمپ کې و له اسامه بن لادن سره نږدې شو. ناصر الوهی شي په 2002 کال کې له افغانستان څخه ایران ته لاړ او هلته زنداني شو، خو نوموړی له 200 نورو بندیانو سره په 2006 کال کې د یو تونل له لارې له زندان څخه په تیښته بریالی شو او په 2009 کال کې بیا په یمن کې د القاعده د څانګې مشر وټاکل شو. په یمن کې د القاعده څانګې په روانه جنوري میاشت کې په فرانسې کې د شارلی ابدو مچلی چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتورونه خپاره کړي وو پر دفتر د خونړي برید مسؤلیت پر غاړه واخیست.
مخکله ازادي راډیو نوري دوستانو د تیروتن لکبل زموږ بخنو منی د هغه ریپورت په ځای چې د ایران د اتمی پروګرام پاړه وو موږ یو بل ریپورت خپور کړ چې په یمن کې د القاعده شبکې د څانګې د مشر الوحیشی د وژل کېدو پاړه وو. په یمن کې د القاعده شبکې څانګې تایید کړي چې د دې ډلې مشر ناصر الوحیشی وژل شوی دی. اوس پر شو د ایران د اتمی پروګرام پاړه د زدو نقیس نظریاتو په مسله د رضوان مراد چمتو کړي ریپورت.
له ملي ګټو دفاع کوونکي او خائنان دا دوه هغه نمونه او ټاپې دي چې د ایران په داخل کې د دې هیواد پر اټومي مرکچانو لګول کیږي. دا نړۍ له قوتونو سره د تهران د اټومي پروګرام مرکچان د دې هیواد د قضایي سیستم د مشر لوړ رتبه مذهبي مشرانو او د پارلمان د یو زیات شمېر غړو له ملاتړ برخمن دي. دا کسان وایي پر ایرانی مرکچیانو روان انتقادونه به د نړۍ له قوتونو سره په روانو خبرو کې پر ایرانی پلاوی اغیز وکړي. له ایرانی مرکچیانو څخه د ملاتړ لړۍ هغه مهال پورته او پراخه شوه چې د ریپورټونو له مخې د پارلمان یو غړي د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ته د خائن خطاب وکړ. د جواد ظریف او د پارلمان د غړي مهدي کوچکزاده ترمنځ د سختو الفاظو د تبادلې یو برخه چې په موبایل تلیفون ثبت شوې ده په دې ورستیو کې پر انټرنیټ خپره شوه. په دې سب شو خبرو کې کوچکزاده چې وایي د مذهبي مشر خامنهای په استازیتوب څرګندونه کوي د بهرنیو چارو وزیر خائن بولي. جواد ظریف له هغه څخه پوښتنه کوي چې آیا علي خامنهای خائن بولي. نو کوچکزاده ورته په ځواب کې وایي چې د ستر مذهبي مشر له ادرسه غږیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف کوچکزاده ته وایي چې هغه هیڅ حق نه لري چې د ایران د ستر مذهبي مشر په استازیتوب خبرې وکړي. د ایران د قضایي قوې مشر آیت الله صادق لاریجانی پر اټومي مرکچیانو انتقادونه غندلی او وایي چې د مرکچیانو سپکاوی او د هغوی د پټو غونډو جزئیات خپرول به د نړۍ له قوتونو سره په روانو خبرو کې د ایراني پلاوی په ګټه نه وي. د ایران د پارلمان مرستیال مشر محمد رضا بهنور هم له اټومي مرکچیانو ملاتړ کړی او وایي چې پر مرکچیانو د هیواد تورلو تور غیر عادلانه دی. دغه راز د ایران د استخباراتو وزیر هم ویلي چې مرکچیان به په روانو خبرو کې هیڅکله له هغې کرښې تیر نه شي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ورته ټاکلې ده.
اوس هم پاکستان ته ځو. د پاکستان حکومت غواړي هغه مدرسې چې د افراطي سخت دریځو پر روزنه تورنې دي بندې کړي. په دې اړه نور له فرشتي جلال زیاورو.
د یوټو د مخې سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي.
دوستانو بیا هم تیروتنه وشوله. هغه ریپورت چې غوښتل مو یې وغږو د تیروتنې له کبله مو خبر نه کړلی شو. اوس به راشو دغه ریپورت ته چې په پاکستان کې د مدرسو په اړه دی او فرشتي جلالزی چمتو کړی دی.
د پاکستان حکومت په پېښور کې پر شوونځي تر وسلوالي حمله وروسته د ملي عمل پلان اعلان کړ چې د مشکوکو مدرسو تړل هم پکې شامل دي. د دې پلان پر اساس د پاکستان حکومت د مجرمینو پر اعدام بندیز لري کړ او په اساسي قانون کې د اصلاح له مخې پوځي محکمو ته د هغو تورنو کسانو د محاکمې اجازه ورکړ سو چې د دین یا توکم په نوم حمله کوي. د پاکستان د سند ایالت د اطلاعاتو وزیر شیرجل میمن ازادي راډیو ته وویل چې هغه ټولې مدرسې به چې له وسلوالو سره په همکار
مونږ کومې مدرسې په ګوته کړې نه دي، خو دا د ترهګرۍ پر ضد یو ګام مونږ د ډېرې مودې راهیسې پورته کړی دی. که فرض کړئ یو ځای یا مدرسه د ترهګرۍ په پیښو کې ښکېله وي، نو حکومت به یې پر ضد کار کاروای کوي خدا سي هم نه د چګيني مونږ کومي مدرسې په نخ کړی دی او د هغوی پر ضد به کاروای وکړو.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. سید سمي عباس سټډیو کې دی او په روانه نیم ساعت خبري مجله کې دی در سره دی.
تشکر اجملان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد مجمع اسلو که طرف های درگیر افغان در آن اشتراک دارند. وزارت دفاع افغانستان میگوید محدودیت ها در راه عملیات اردوی ملی رفع شده است و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغون منگل.
رئیس جمهور غنی تطبیق حاکمیت قانون را متضمنه ثبات کشور خواند. مقامات حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در ناروی مذاکره می کنند و محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر به حبس ابد محکوم شد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی می گوید که تنها تطبیق حاکمیت قانون ثبات کشور را تضمین می کند. آقای غنی این مطلب را امروز در مراسم تألیف قاضی های جدید ابراز داشته گفت که نهادهای عدلی و قضایی باید با صداقت تمام از افغانستان نمایندگی کنند.
تعادل د درې قواوو اساسي او ضروري ده او عدلي او قضایی قوه او مخصوصا دموږ محاکم او ستره محکمه باید د افغانستان بهترین استازی او نمایندگان.
آقای غنی همچنان گفت که مبارزه علیه فساد اداری مخصوصا در سیستم افغانستان اولویت های کاری حکومت را تشکیل می دهد. مقامات حکومت افغانستان به نمایندگان طالبان در اسلو مرکز ناروی دیدار نموده و روی راه‌های رسیدن به صلح صحبت می کنند. در این دیدارها مقامات ارشد حکومت افغانستان و چند نماینده طالبان شرکت دارند و وزارت‌های خارجه ناروی و افغانستان این مسئله را تایید کردند. جزئیات موضوع در جریان این مجله خبری. مشران و جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا هر چی زودتر خط مش سیاسیش را در قبال همسایه ها مشخص کند. در نشست عمومی امروز این جرگه برخی از سناتوران از مداخله ایران در امور افغانستان و حمایت این کشور از طالبان ابراز نگرانی کردند. فضل عادی مسلمیار رئیس این جرگه:
این که ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مش سیاسی اش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم، آنها هم نباید مداخله کنند.
جزئیات موضوع تا لحظات بعد. سازمان ملل متحد از ولسی جرگه افغانستان خواسته است تا به نخستین زنی که برای عضویت در شورای عالی گستره محکمه نامزد شده است رأی اعتماد بدهد. الزیرا سکین بایوا رئیس بخش زنان ملل متحد در افغانستان امروز در کابل در یک نشست خبری گفت:
ما از این تصمیم رئیس جمهور افغانستان بسیار خرسند هستیم و از اعضای پارلمان افغانستان هم می خواهیم تا برای این خانم رأی اعتماد دهند. تقاضای ما از حکومت وحدت ملی این بود تا یک زن را برای عضویت در شورای عالی استر محکمه این کشور انتخاب کند.
انیس رسولی نخستین زن در افغانستان است که از سوی رئیس جمهور اشرف غنی برای عضویت در شورای نوعضوی سر محکمه معرفی شده است. و خبر آخر و خوش که تیم ملی فوتبال افغانستان امروز تیم ملی کمبودیا را 1-0 شکست داد. پاکستان حداقل 7 نفر را که به قتل مجرم شناخته شده بودند به دار آویخت. این اقدام قبل از آن صورت گرفته است که معمولاً مجازات اعدام در ماه مبارک رمضان در پاکستان متوقف می شود. مقامات پاکستانی می گویند اعدام های اخیر تعداد اعدام شدگان را در پاکستان بعد از آن به 160 نفر رسانیده است که منع مجازات اعدام در ماه دسامبر سال گذشته از میان برداشته شد. یک محکمه در مصر امروز محمد مرسی رئیس جمهور سابق آن کشور را به جرم دسیسه همکاری با گروه‌های خارجی به حبس ابد محکوم کرد. قید عمر در مصر 25 سال است. گروه های خارجی که مرسی مجرم به همکاری با آنها شناخته شد عبارتند از گروه فلسطینی حماس، حزب الله لبنان و ایران. محکمه قاهره همچنان امروز 16 تن دیگر را به جرم دادن اسناد محرم به خارج در سالهای 2005 تا 2013 به اعدام محکوم کرد. اکثر این محکومین اعضای گروه اخوان المسلمین مربوط به محمد مرسی اند. این افراد می توانند مرافعت طلب شوند. ملل متحد می گوید حدود 23 هزار پناهجو در چند هفته اخیر از درگیری های سوریه فرار نموده و به ترکیه پناه آوردند. ویلیام سپندلر، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین، امروز در ژنو گفت مقامات ترکیه گفتند اکثر آنهایی که از خانه هایشان فرار کردند از شهر سرحدی تل ابیاد آمدند. قابل ذکر است که در جمله 23 هزار مهاجری که تازه از سوریه وارد ترکیه شدند، حدود 2200 عراقی از شهرهای موصل، رامادی و فلوجه می باشند. و خبر آخر که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید اردوی کشورش امسال بیش از 40 راکت بالستیک بین القاربی را شامل توانایی های نظامیش خواهد کرد که قدرت عبور از هر نوع سیستم دفاعی راکتی را داشته باشد. جزئیات این موضوع را در جریان همین مجله خبری خواهید شنید. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که مقامات حکومت افغانستان و طالبان در اجلاس اساس در اسلو اشتراک دارند. این تماس با تماس‌های قبلی بین دو طرف چی فرق دارد؟ یک عضو شورای عالی صلح میگوید
چون ما قبل خود یک در نشست ها داشته که من میخوام بگم کم کم به طرف یک پختگی نزدیک شده میره.
مشران جرگه افغانستان در مورد حمایت ایران از طالبان ابراز نگرانی میکند. یک عضو مشران جرگه گفت
اینکه ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که تمام محدودیت ها از راه عملیات اردوی ملی برداشته شده است. یک مقام این وزارت اظهار داشت
اول اردوی ملی افغانستان قابلیت ها و توانمندی زیر پیدا کرده که قبل روز بتانه دشمن سرکوب کنه و دیگر و محدودیت ها نیست.
طالبان به گروه داعش هشدار دادند که در امور افغانستان دخالت نکنند و موضوعات دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، خبرگزاری دی پی آی آلمان گزارش داده که نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان در نروژ ملاقات میکنند. دو طرف در مجمع اسلو در شهر اسلو اشتراک دارند. این گرد همایی غیر رسمی دو روزه به میزبانی وزیر خارجه نروژ برگزار شده است. بر اساس گزارش وزیر خارجه نروژ گفته است بیش از 100 تن از میانجیگران از نقاط مختلف جهان در مجمع اسلو اشتراک کرده و غیر طبیعی نیست که نمایندگان گروه های مختلف از افغانستان هم در آن حضور یافتند. وزارت خارجه نروژ به خبرگزاری دی پی آی آلمان گفته است که ابراز نظر در مورد چگونگی گفتگوها و انجام هر گونه ملاقات ممکن با مقامات حکومت افغانستان و طالبان ارتباط دارد. پیش از این جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، ریاست هیئت افغانستان را به عهده دارد، اما او در مورد گفتگوهای صلح جزئیات بیشتر نداد. شورای عالی صلح افغانستان و برخی از رهبران سابق طالبان میگویند نشست صلح در نروژ متفاوت‌تر از نشست‌های غیررسمی پیشین در مورد صلح است. با باور آنان ترکیب هیئت اشتراک کننده از سوی حکومت افغانستان و طالبان مسلح امیدواری‌ها به نتایج این نشست را بیشتر ساخته است. نسیم شفق در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
امیدواری ها برای نتایج نشست غیررسمی صلح در نروژ بیشتر شده و باورها بر این است که این نشست بتواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی میان حکومت افغانستان و مخالفان مسلح دولت به گونه واقعی فراهم سازد. اعضای شورای عالی صلح افغانستان ترکیب هیئت اشتراک کننده از سوی حکومت را در این نشست متفاوت دانسته و میگویند که این نشست خواهد توانست زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی مساعد سازد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که اشتراک کنندگان این نشست از صلاحیت های بیشتری برخوردار هستند.
ما این متفاوت خوب از لحاظ ترکیب اشتراک کننده ها هم میتونیم حساب کنیم و هم ای چون ما قبل خود یک در نشست ها داشته که من میخوام بگم کم کم به طرف یک پختگی نزدیک شده میره. این یک فرصت بهتر خواهد بود که به مو گپای آخری خود رسیده باشند به ای که موازه خود گفته باشند.
نشست دو روزه غیررسمی در مورد صلح امروز در اسلو پایتخت ناروی راه اندازی گردیده است. بر اساس گزارش ها هیئت از سوی حکومت افغانستان به رهبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی حکومت در این نشست اشتراک کرده است. محمد یونس قانونی معاون اول رئیس جمهور پیشین، حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، انوارالحق احدی، حسن بانو غزنفر و معاون ریاست دارالانشای شورای عالی صلح از سوی حکومت افغانستان به این نشست فرستاده شده اند. در این حال گزارش ها می رساند هیئت طالبان که سید طیب آقا و شیر محمد عباس تانکزی نیز مشمول آن می باشند در این نشست اشتراک کرده است. از سوی هم برخی از مقامات پیشین رژیم طالبان نیز نشست اسلو را متفاوت تر از نشست های قبلی در مورد گفتگوهای صلح می دانند. سید فضل اکبر آقا می گوید که اشتراک هیئت طالبان در این نشست نیز نسبت به گذشته متفاوت و امیدوار کننده است.
من به این نشست به خاطر بیشتر امیدوار هستم که از سوی طالبان مثلا نیز اعضای اشتراک کردند که بیشتر از این در همچون نشست ها اشتراک نکردند، مانند سید طیب آقا. امیدواری هایی به این نشست وجود دارد که موضوع افغانستان به طرف مثبت حرکت کند و مفید واقع گردد.
پیش از این نیز نشست های غیررسمی صلح در دبی، ناروی، قطر، چین و برخی کشورهای دیگر راه اندازی شده است. هرچند برخی از اعضای شورای ملی و شورای عالی صلح برگزاری نشست های غیررسمی صلح را مفید نمی دانند، اما شماری از آنان به این باورند که همچون نشست ها می تواند زمینه را برای گفتگوهای رسمی صلح فراهم سازد. اما آنچه مردم عام انتظار دارند این است که این گفتگوها واقعا منتج به تأمین صلح در کشور گردد و به ناامنی ها در افغانستان نقطه پایان گذاشته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس جمهور افغانستان تاکید میکند که پس از این روی اصلاح نظام قضایی در کشور توجه بیشتر میکند. رئیس جمهور غنی بروز سه شنبه در مراسم اجرای تحلیف قضات جدید گفت کشور زمانی به ثبات میرسد که سیستم عدلی و قضایی آن اعتبار خوب داشته باشد. در این حال کارشناسان بخش حقوق از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده و آوردن اصلاحات در سیستم قضایی کشور را یک امر ضروری میدانند. جاوید حسنزاده در استودیوی کابل است با جزئیات بیشتر.
در حالی که همواره انتقادها از موجودات فساد در سیستم عدلی و قضایی کشور مطرح می‌گردد، رئیس جمهور اشرف غنی می‌گوید که برای از بین بردن فساد در ادارات عدلی و قضایی کار می‌کند. رئیس جمهور غنی روز سه شنبه در مراسم اجرای تحلیف قضات جدید گفت مبارزه با فساد به خصوص در سیستم عدلی و قضایی افغانستان در اولویت‌های کاریش قرار دارد.
در کشوری که عدالت نباشد آنجا ثبات نیست. پس اعتبار بالای شما و بالای سیستم قضا اعتبار بالای نظام افغانستان است. در کشوری که حاکمیت قانون وجود نداشته باشد آن مملکت به ثبات نمیرسد.
این در حال است که پیش از این در برخی مناطق تعداد از مردم به خاطر موجودات فساد گسترده در ادارات عدلی و قضایی کشور برای حل مشکلاتشان به طالبان مسلح مراجعه کردند. رئیس جمهور افغانستان مشکلات فساد در ارگانهای قضایی کشور را پذیرفتن می گوید در نظامی که سیستم عدلی و قضایی آن پاک باشد مردم به نظام اعتبار کرده و این کار در تامین امنیت نیز کمک می کند. در این حال شماری از کارشناسان بخش حقوق از این اقدام رئیس جمهور استقبال کرده و می گویند بسیار ضرور است تا در نهادهای عدلی و قضایی کشور اصلاحات گسترده به وجود آید. کبیر رنگبر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه در سیستم عدلی و قضایی اصلاحات به وجود آید این کار با از بین رفتن فساد در دیگر ادارات کمک کرده و زمینه را برای حکومت داری خوب فراهم می سازد.
اصلاحات نظام قضایی یک امر ضروری است. برای اینکه اگر ما در ارگان‌های عدلی و قضایی اصلاحات نبیاریم، به هیچ صورت ما نمیتونیم که فساد ریشکن بسازیم و یک حکومتداری خوب داشته باشیم. به این مناسبت اگر آقای اشرف غنی این موضوع را مطرح کرده، ما فکر میکنم که نهایت بجاست.
از آوردن اصلاحات در سیستم عدلی و قضایی افغانستان در حال سخن زده می شود که اخیراً مخالفان مصالح حملاتشان را بالای ادارات عدلی و قضایی افزایش داده است. باورها در افغانستان بر این است که با ایجاد اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی اعتبار مردم نسبت به فیصله های محاکم بیشتر شده و این کار سبب تقویت این نظام خواهد شد. جاوید آسانزاده، رادیو آزادی، کابل. رادیو آزادی.
اعضای مشران جرگه افغانستان از مداخله ایران در امور این کشور و از همکاری آن با طالبان مسلح ابراز نگرانی میکنند. اعضای این جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه از حکومت خواستند تا در مورد چگونگی همکاری های ایران با مخالفان مسلح دولت برای مردم وضاحت بدهد. از سوی هم ریاست اجرایه میگوید که حکومت مسئله حمایت ایران از طالبان مسلح را بررسی میکند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا از کابل.
مشران جرگه افغانستان همکاری ایران با طالبان مسلح و مداخله آن کشور را در مسائل داخلی افغانستان خطرناکتر از مداخله پاکستان در امور این کشور می داند. اعضای مشران جرگه روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفتند سالهاست که پاکستان به گونه آشکار در امور داخلی افغانستان مداخله می کند، اما حالا ایران نیز تلاش دارد تا این کشور را با چالش‌های جدی روبرو سازد. فضل هادی مسلمیار رئیس این جرگه از حکومت خواست تا سیاست خود را در برابر همسایه ها روشن ساخته و جلو مداخلات آنان را در امور داخلی افغانستان بگیرد.
ایران با طالبان سر و همکاری
شد. این که ایران اکنون با طالبان همکاری میکنه واقعا موضوع قابل تشویش است. اگر چنین چیزی باشد یک تهدید دیگر متوجه کشور است. از حکومت میخواهیم که باید در کنار تامین روابط خوب با همسایه ها خط مشی سیاسی اش را نیز مشخص کند. ما در امور داخلی این کشورها مداخله نمیکنیم، آنها هم نباید مداخله کنند.
این در حال است که چند قبل روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که ایران از طالبان حمایت میکند و با این کار میخواهد که جلو رشد داعش یا گروه دولت اسلامی را در افغانستان بگیرد. در همین حال به تازگی آژانس خبری آناتولی ترکیه گزارش داده است که طالبان مسلح از مقامات ایرانی خواستند که برایشان در آن کشور دفتر سیاسی ایجاد کند. گفته میشود این پیشنهاد از سوی هیئتی از طالبان که ماه گذشته از قطر به ایران رفته بود مطرح شده است. تاکنون روشن نیست که هدف طالبان مسلح از ایجاد این دفتر چی است و نه هم این گروه در مورد آن تبصره کرده است. برخی از سناتوران همکاری ایران را با مخالفین مسلح دولت تهدید جدی برای تامین امنیت کشور می دانند. در همین حال ریاست اجرایی حکومت می گوید که مسئله همکاری ایران با طالبان مسلح را حکومت به گونه جدی بررسی می کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی این ریاست در صحبت با رادیو آزادی از ایران و پاکستان خواست تا پروسه اصلاح را در افغانستان حمایت کنند و از حمایت مخالفین مسلح دست بکشند.
این مسئله حمایت حکومت ایران از مخالفین مسلح افغانستان بررسی می شود. حکومت افغانستان مصروفی مسئله هست، ولی در کل حکومت افغانستان تنها توقعی که از دو همسایه خود داره است که هر دو کشور به پروسه صلح افغانستان کمک کنند و از حمایت مخالفین مصالح حکومت دست بردارند.
پیش از این مردم و اعضای شورای ملی از مداخله های پاکستان در امور داخلی افغانستان ابراز نگرانی کرده گفتند که به خاطر مداخله پاکستان در این کشور صلح و ثبات تامین نمی‌گردد. در همین حال برخی از کارشناسان تاکید می‌ورزند که حکومت افغانستان باید جلو مداخلات همسایه‌ها به خصوص ایران و پاکستان را بگیرد و نگذارد که این کشورها ناامنی‌ها را در این کشور گسترده‌تر سازند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت دفاع افغانستان میگوید تمامی محدودیت‌هایی که در چند سال گذشته سر راه نیروهای امنیتی کشور بوده برداشته شده است. جنرال افضل امان رئیس اپراسیون این وزارت به رادیو آزادی میگوید این محدودیت‌ها شامل عدم استفاده از سلاح سنگین در جنگ، رویارویی، عملیات‌های شب‌هنگام و حمله‌های هوایی بوده است که نیروهای امنیتی افغان را به چالش کشانده بود. در همین حال شماری از کارشناسان این تصمیم وزارت دفاع افغانستان را برای از بین بردن لانه‌های مخالفان مسلح بسیار مهم می‌دانند، اما تأکید می‌کنند که باید تجهیزات سنگین در اختیار این نیروها قرار داده شود. نظیفه محبوبی گزارش دارد با این شرح.
با برداشتن محدودیت ها از سر راه نیروهای امنیتی افغان، این نیروها عملیات هایشان را با دست باز انجام داده و در برابر مخالفان مصالحه دولت دستاوردهای بیشتر و بهتری خواهند داشت. جنرال افضلمان، رئیس اپراسیون وزارت دفاع، میگوید که این وزارت برای نیروهای امنیتی اجازه عملیات های شبانه و حمله های هوایی و زمینی داده است و هشدار میدهد که پس از این نیروهای امنیتی و مخالفان مصالحه دولت در میدان های جنگ رحم نخوان کرد.
محدودیت ها وجود داشت که عملیات های شبانه تا حدود قطع شد که باعث تلفات بیشتر ممکن شد. اول اردوی ملی افغانستان قابلیت ها و توانمندی زیر پیدا کرده که شب روز بتانه دشمن سرکوب کنه و دیگر و محدودیت ها نیست. فقط محدودیت های ما باز هم چیز وجود داره که ما جلو تلفات افراد ملکی را در قرى و قصبات و مناطق مختلف افغانستان بگیریم در فعالیت های مروی باز.
عدم بکارگیری سلاح های سنگین بالای دشمن، توقف عملیات های شبانه، زندانی شدن نیروهای امنیتی کشور به خاطر هدف قرار دادن مخالفان در جنگ رویاروی از محدودیت‌های در 3 سال گذشته بوده که اکنون به گفته وزارت دفاع اثر راه نیروهای امنیتی برداشته شده است. پیش از این جنرال قدمشاه شهیم لوی دریستیز قوای مسلح نیز در سفرش به ولایت‌های شمال کشور به نیروهای امنیتی گفته است که پس از این با دست باز بر ضد مخالفان مسلح دولت عملیات‌هایشان را انجام دهند. با این همه انجام عملیات‌های شب هنگام و بکارگیری سلاح‌های سنگین جنجالی ترین موضوع در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان بوده است، چنان که در آن سالها آقای کرزی رسما فرمان توقف عملیات‌های شبانه، حمله‌های هوایی، عدم بکارگیری سلاح‌های سنگین در بخش‌های مسکونی و توقف بازرسی خانه‌ها را داد. اکنون باور شماری از کارشناسان نظامی بر این است که با برداشتن تمامی این محدودیت‌ها از سر راه نیروهای امنیتی، آنان با انگیزه بالا در برابر مخالفان مصالحه دولت خواهند رزمید. میرزا محمد یارمن، معین پیشین وزارت امور داخله، میگوید
یک استقلال وظیفوی برای از جا داده شده که خاصیت قابلیت های استعمال تجهیزات در وجود منصوبین اردوی ملی تقویت میشه و رشد میکنه که اکمالات باید بکنه ادوی امنیتی.
هرچند این تصمیم با خوشبینی های اسوی کارشناسان نظامی به همراه شده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که از انجام عملیات های شبانه و هوایی نگران است. این کمیسیون بدین باور است که ممکن در عملیات های شبانه و هوایی به غیر نظامیان تلفات وارد گردد. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، از وزارت دفاع میخواهد تا در هنگام انجام عملیات های نظامی محتاط باشد.
قوانین جنگ و بشردوستانه در ملی را مراعات بکنند. از اماکن و محلات ملکی که علائم فارقه واضح دارد که جنایات ملکی هستند، نباید به هیچ وجه مورد هدف برای عملیات نظامی قرار بگیرند.
این تصمیم در حال اسوی وزارت دفاع افغانستان گرفته شده است که در چند ماه گذشته بسیاری از ولایات این کشور گواه شدت ناامنی هاست و حتی اعضای شورای ملی و مقام های ولایتی از سقوط برخی ولسوالی ها اسوی مخالفان مصالح دولت هشدار می دهند. با این همه کارشناسان نظامی و مقام های پیشین وزارت های امنیتی تاکید می ورزند که اگر حکومت افغانستان می خواهد نیروهای امنیتی دستاورد های در عملیات های نظامی داشته باشند، در کنار برداشتن محدودیت ها از سر راه این نیروها باید تجهیزات سنگین هوایی و زمینی نیز در اختیار آنان گذاشته شود.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
در حالی که اخیراً گزارش‌های به نشر رسیدند که بین طالبان و افراد وابسته به داعش در برخی مناطق افغانستان درگیری صورت گرفته است، طالبان از داعش به شدت خواسته است که از ایجاد اختلافات خودداری کنند. طالبان این خواست را در یک نامه مطرح کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
طالبان مسلح به گروه دولت اسلامی معروف به داعش هشدار دادند که در کنار این گروه به جنگ موازی در افغانستان آغاز کرده است. این هشدار در حال است که به اساس گزارش ها برخی از چهره های طالبان به داعش پیوستند و در بعضی مناطق داعش با طالبان جنگیده است. به باور آژانس خبری فرانس پرس، داعش تا حال حضورش را در افغانستان به طور رسمی تایید نکرده است. به اساس گزارش، ابوبکر البغدادی رهبر داعش قبلا در یک نامه ملا عمر رهبر طالبان را جنگ سالار، بی سواد و نادان خطاب کرده بود. امیر داعش در سوریه و عراق بر این تاکید میکند که جهاد طالبان بر ضد امریکایان و حمایت کننده های آنها باید مطابق اصول اسلامی زیر یک بیرق و یک قیادت باشد. طالبان هم بر این تاکید می نمایند که قیادت باید یکی باشد و صف واحد داشته باشند تا احتمال اختلافات از بین برود. اما ملا اختر محمد منصور معاون رهبر طالبان در نامه گفته است در صورتی که در راستای به میان آمدن قیادت دیگر بدون از طالبان در افغانستان تلاش شود، به اختلاف و فتنه های نفاق زمینه فراهم می شود. طالبان این نامه خود را در صفحه اینترنتی وابسته به این گروه به زبانهای اردو، پشتو، دری و عربی نیز نشر کردند. اما در آن جزئیات بیشتر دادن نشده است. طالبان و داعش هر دو سنی ها و میان هم اختلافات مذهبی دارند. داعش نظریه وهابی دارد و طالبان حنفی. به علت این اختلاف اخیراً گزارش های به نشر رسیدند که بین این دو گروه در جنوب افغانستان درگیری صورت گرفته است. یک ویدیو هفته جاری در اینترنت نشر شد که در آن گروه موسوم به ولایت خراسان داعش ادعا می کند که برخی از طالبان را کشته است. در این ویدیو در میان طالبان که سربریده شده اند یکی به نام سعد اماراتی معرفی شده است که قبلا در صفوف طالبان بود، سپس با داعش یکجا شد و دوباره به طالبان پیوست. داعش گفته است که 10 تن از طالبان را در ولایت ننگرهار سربریده است. گزارش های زیادی در مورد فعالیت های داعش در افغانستان در آغاز امسال میلادی به نشر رسیدند. ملا عبدالرؤوف خادم رهبر این گروه در ماه فوریه در حمله تیاره بی پیلوت ناتو در ولایت هلمند کشته شد. سپس حفیظ وحید به حیث جانشین خادم گماشته شد و بعدا او از سوی نیروهای افغان کشته شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌گوید اردوی کشورش امسال بیش از 40 راکت قاره‌پیما را شامل توانایی‌های نظامیش خواهد کرد که قدرت عبور از هر نوع سیستم دفاعی راکتی را داشته باشد. در این مورد زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور پوتین امروز هنگام افتتاح مراسم نمایش اسلحه نظامی سال 2015 روسیه در علبین و در غرب مسکو گفت این راکت‌های بالستیک قاره‌پیما بخشی از برنامه مدرن سازی صنعت دفاعی روسیه می باشد. پوتین گفت اردوی روسیه همچنان با چندین نوع اسلحه دیگر مجهز خواهد شد که شامل تانک‌های آرماتا و زیرپوش‌های جدید می باشند که شماره از آنها در مراسم رسم گذشت نظامی 9 ماه می در جریان تجلیل از 70 سالگرد ختم جنگ دوم جهانی در مسکو به نمایش گذاشته شدند. پوتین همچنان گفت اردوی روسیه به زودی رادار جدید دوربردش را آزمایش خواهد کرد که هدف آن نظارت از زون استراتژیک غرب است. وی می گوید در ماهای آینده آزمایش یک سیستم جدید رادار که برای تشخیص اهداف دیزاین شده است صورت خواهد گرفت. این سیستم بعداً برای نظارت از مسیرهای استراتژیک به سمت غرب نصب خواهد شد. همین سیستم نظارتی به سمت شرق نیز نصب خواهد شد. پوتین در حال از تقویت اردوی کشورش سخن می گوید که روابط میان غرب و روسیه به سبب الحاق کریمیا با خاک روسیه و مداخله مسکو در امور اوکراین در این اواخر پرتنش بوده است.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
نصیب الله صدیقی از زابل نوشته است مذاکرات صلح با طالبان باید با آرامی پیش برود تا نتیجه بدهد. عبدالغفار از ولسوالی سنگین ولایت هلمند نوشته است تا دستهای خارجی قطع نشوند تامین صلح در افغانستان مشکل خواهد بود. عزت الله از کندهار نوشته است که برای صلح ممانعی زیاد نیست و به نظر وی صلح تنها در صورتی ممکن است که شریعت اسلامی در افغانستان حاکم شود. سمیع الله از کندهار نوشته است که پاکستان خواهان صلح در افغانستان نیست و در راه آن مشکل ایجاد میکند. شفیع‌الله نوشته است انشالله صلح تامین می شود به شرطی که صداقت و همدلی بین طرف ها وجود داشته باشد. شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.